سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي خبري مجلې ته مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزل مخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا میت سولا پرون په ټویټر لیکلی چې د افغان میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتې ډېر وخت کیږي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې بندې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤلینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دې پیښو کې زخمیان شوي دي. د ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28مه ویل د وړمې ورځې خونړۍ زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 300 تنه ټپیان شوي دي او 13 نور ندرک دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې څه باندې 1000 کسان بې کوره کړي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه وه مرکز یې د پلازمینې جاکارتا په 4.1 کیلومتر سول ختیځ کې خودل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د ویجاړونکي زلزلې سربیره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهدان وو. دا 2023 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نور بلل کیږي. د خبره آلمانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریسټو هوسکن پرون په ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ په دوی یعنی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنکړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسایلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 12مه پیلېږي او تر 19مه پایتریسیګي د تری فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی د لودوسو هیوادونو پر روسیه بندیزونو ته مخه کړی ده. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړ کې د شپه د ډنمارک او ټونس د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه په لوبه کې کوم لوبډلې ګول نه دی وهلی. د نن درې ملوبه د شپې په 8:30 بجو د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې په 10:00 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ په پام کې ده. د نن په نوې لوبه کې عربستان سعودي ارجنټاین ته 2-1 ماته ورکړه. د ارجنټاین نامتو ستوري لیون میسي د لوبې په 10مه دقیقه کې لومړی ګول وه خو د دوهمې نیمې په 8:45 او 53مه دقیقه کې عربستان سعودي دوه ګولونه وهل او تر پای خپل برلاسي وساتله. تاسو لازم دی رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. ترپی پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستر بل لګو خسر مخته او راتلونکي هم نڅرګندې. خو په جواب کې طالب چارواکو ویل دي د اسلامي اصولو بلی کول د بشري حقونو د نقص په معنا نه ده. وګورئ نه خبرونه کې په دغه تر خپلورو نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خنځیو آزموینه پیل شوې دي. خو هغه جوړ چې لزده کړې برخې دی وای نه نور ته ډیره سخت ورځ
امروز روز است که در تمام
نن چې د خنځیو کلنۍ آزموینه پیل شوې زما او د ټولګیوالو لپاره مې خپکون کې وي.
د غزنی اوسیدونکو وایي که د کندهار او غزنی ترمنځ سرک ورغول شي دا به لوی لاسته راوړنه وي.
که جوړ ساتي به خوشاله دي زوی زیارای ده.
د ایران په ساحل کې د هغه کښتۍ د یونان په ساحل کې د هغه کښتۍ د ډوبېدو ویل شوې دي چې مهاجرو هڅه کوله د هغې لارې اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. موږ په مجله کې د دې مهاجرینو په اړه درته راپور لرو. د فوټبال په ویلز لوبډلې کې یو لوبغاړی د لایبیلیا د ولسمشر زوی دی. دا شوې د لوبغاړی څوک دی ولې سره له دې چې پلار یې ولسمشر دی دا فوټبال کوي نن مجله کې درته وایو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیام ستړی مشي. د اروپای پارلمان مشره وای په افغانستان کې د خزو حقونو ورستر بلې لګوخ سره مخ دی او راتلونکي هم نڅرګندې. نو موري پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جنۍ منځنی خونځي او ته نه پریخدل کیږي او طالبان هڅه کوي چې خزي ورسته پاتې شي. اخو بیا د خزو د حقونو فعالانې لنړیواله ټولنې غوړي چې د خزو او جنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د عملی قانونو واخلي. جزئیاتو می ظاهر ملور.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند پټه په ولاړ دی. روبرتا میتسولا پروند د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل سقوط 15 میاشتې وروسته خځې مخ په زیاتیدونکو توګال ټولنیز او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته د تلو مخنیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنۍ او خونځوي بندیدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې خځې ورسته پاتې وي.
د خځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی نه پر غو واکمن شوی ته. طالبان غواړي چې خځې ورسته پاتې وي خو موږ غواړو چې هغه پرمختګ وکړي. سوچ یې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نکړي موږ به د غاک پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستر بلې لګواخ سره مخ دی او راتلونکي حملات څرګند دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې تاسو ست سنشت چې وخی د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوانه روان د کوم برخې تر اوسه رسیدګي نه رسیدګي وسی بل داسې هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوق نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسنی رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د خوځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشروع ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غک پورته کړی. د فعالانو ظریفه یعقوبی د حقي خور او علي عزیزي په ګډون یو شمیر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سیشن وی پورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر باندې یو ځل بیا د طالبانو له بند د ظریفه یعقوبی او د حقي د همکارانو د ازادي غوښتنه وکړه. وای هغه خزي چې د خپل حقونو په اړه غک پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي بلکې برعکس خپل سرنیونې د افغانستان صوبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال چې اوس هم افغانستان کې د ونه غوړي نوم یې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغانچونو او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي. د خپل هغه تک را تک ګرځیدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي. د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او خوځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي بلکې ورستر بلې په خوځو محدودیتونه لا زیاتوي. د نوي بندیزونو یې خالي حمامونو تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د خوځو د ورتګ مخنیوي د یادونې دي.
و موریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلی په افغانستان کې د خزو حقونو ورستر بلی لګ وخت سره مخ دی او راتلونکي هم نڅرګندې. د دې سره جوخت د سر صلیب نړیواله کمیټې ویلي دی پر روان ژمی کې افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سر صلیب نړیواله کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دی د افغانستان نیمه نفوس چې د دغه کمیټې په خبره 40 میلیون خلک کیږي د خړو د خوندیتوب د نه خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم کوخی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک له بې وسلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د سهار نتر مخامه پوری کډیر کارو کوي هغه بسل
یا دوه دیش کلن محمد حارث چې د کابل اوسیدونکو دی وای که څه هم اقتصادي ستونزې زیات دي خو د ژمي پر رسیدو لپس زیات شي. دی وای هر سهار د کار په لټه کې لکور وزي خو مخام نه هلی کور تستنیږي.
ژمی را ورسیدو اور سره ډیر مشکلات مو درلوده خو اوس توا چنده شو هم دا اوس سړی وزي لکور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې ډیر کار وکوي هغه بسل یا 200 افغانۍ وي هغه کې بس وکړي د ماشومان لپاره دوا به واخلي لرګي به واخلي زغال به واخلي څه به واخلي.
د دې ښار بل اوسیدونکو محمد انعام چې د کار په لټه کې لکور راوتلی وای د ژمی راتک سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه بکوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ټول خلک بیروزګار دي، موږ هم غواړو چې یو ښه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، موږ غواړو چې دلته امنیت وي، خوشحاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتک د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي، د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کېږي، د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یادې کمیټې ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوب چې تازه افغانستان ته سفر کړی، په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او دې مسالې د ډیرو خلکو ته گزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډیره بریده بد نه دی بللی، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمک سره مخ دي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکړی وو چې ناوی په سلو کې افغانان پر راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلی وو چې راتلونکي ژمي به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د افغانستان وی مسلې ته تم شو. په سړو سیمو کې د خوندزیو د کلنیو آزموینې په پایل سره سم یو شمېر نجونې چې د طالبان لخوا خوندزیو ته لتلو راګرځول شوې دي، وایي له دې امله چې سږ کال هم له زده کړو محرومې شوې دي خفه دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي هیلې لرله چې دوی هم آزموینې ورکړي او لوړو ټولګیو ته بریالی شي، خو طالبانو ترې د حق اخیستی دی. د لیندې نمړۍ په سړو سیمو کې د کلنیو آزموینو د پایل ورسته جزئیات په دې راپور کې وره.
محدثه زامینی د 12 ټولګیز د کون کېده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ورکړي چې خونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره سخته ده چې خونځي ته نشي تلای او ازموینه کې هم ګډون نشي کولای.
نن
چې د خونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ خونځي ته ولاړ شو او خپل هیلو ته ورسیږو، راته به ډیر سخت وي. مخکینیو کلونو کې به ډیرې خوښي وو چې پرمختګ مو کوه، مګر سږ کال موږ ته خوندیو ته د تګ اجازه رانه کړل شوه.
دیو لسم ټولګي زده کوونکي هینا هم ورته کیسه لري.
راسته هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا تیره میاس کوونکي دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو. خو په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه انجونو په ګډون لزګونه زر نورې هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سیشن وی پورس د 1400 کال د لیندې په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د خونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم لږ په ګبدولګي پورته انجونې خونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر مو د وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د انجونو د خونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. وقتی طالبان له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندولو په ګډون پنجونو او خزو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دی بندیزونه په کور دننه او بهر پراخ خبرګون درلودل، خو ښکاري چې دینی وکول د طالبانو په پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره لشپږم ټولګي پورته هغه جونی چې له خونځیو راګرځول شوی، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی خونځي پرانیسي.
د یونان ساحلي ساتونکي کرپټ ټاپو ته نږدې د هغو په سلګونو غیر قانوني کډوالو ته ژغورلو هڅه کوي چې د کب نیونې په یوه کوچنۍ کښتۍ کې سپاره او د توپنی څپو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخ ده. تفصیل به په راپور کې وره.
د یونان د ساحلي ساتونکو د زوکی وی وایان د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ساحلي ساتونکو هڅه کوي هغه کډوال وژغوري چې د کب نیونې په یوه کشتۍ کې سپاره دي او د کریت ټاپو په جنوب لوېدیځ ساحل کې توندو بادونو را ایسار کړی دی. دغې ویاندې ویلي وروسته له هغې د دغو کډوالو چې شمېر تر 1500 پورې رسېږي مرستې ته ور ودانګل چې د بیړنۍ مرستې زیګنال یې ترلاسه کړ. هغې زیاته کړه ساحلي ځواکونه چې په سیمه کې دي له لرې ویني چې یوه کوچنۍ کښتۍ سمندري توندو طوفانونو مخې ته کړې او دوی یې د ژغورنې عملیات د خرابې هوا له امله ځنډولی دي. د یونان ساحلي ځواک ویلي چې د دوشنبې په شپه د ژغورنې لپاره د خطر بیړنۍ زنګ ترلاسه کړه او زیاته کړه چې په سیمه کې نږدې بار وړونکو دو کښتیو او د ایټالیا دو کب نیونکو کښتیو ورته ویلي چې کولی شي خپلې مرستې ور ورسوي. د یونان چارواکي وایي د ایژن په سمندرګي کې د یونان د ساحلي ګارډ او د اروپا د پوله ساتیې ادارې فرونټکس د ګزمو د کښتیو له امله د کډوالو قاچاقبرانو په دې وروستیو کې د یونان د کریت ټاپو جنوب لور ته دغې اوږدې او خطرناکې لارې ته مخه کړې ده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې 80% کډوال له ترکیې څخه مستقیم ایټالیا ته ځي. تېره میاشت یوه کوچنۍ بادي کښتۍ چې شاوخوا 95 کسان پکې سپاره وو د کټیرا ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. په دې پېښه کې تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او پاتې نور چې اکثریت د افغانستان، عراق او ایران وګړو د سختو عملیاتو په ترڅ کې د رسیو او د پیښې ځای ته نږدې دي او ساختماني کرن په وسیله وژغورل شول. یونان، ایتالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا او منځني ختیځ څخه ډیر کډوال په اروپایي ټولنه کې د خوندیتوب او د یوې ښې راتلونکي لپاره ورڅخه کار اخلي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شوو کسانو شمېر له 600 زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې 2000 کډوالو مړینې او تري تم کېدل ثبت کړي دي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
تیموتی وی چې په 2000 کال کې په نیویارک کې زیږیدلی د امریکا د فوټبال د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې پرون یې د 2022 کال په نړیوال جام کې خپل لومړنی ګول له ویلز سره په لوبه کې ووهه. تیموتی د لوبې د لومړۍ نیمایي په 26 دقیقه کې د کریستیان پولیشچ په پاس د هغو نندارچیانو په مخ کې ګول ووهه چې د پلار د لایبیریا اوسنی ولسمشر جورج وی هم پکې ناست و. وی یو ځل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کال د لوبغاړي په توګه هم غوره کړی وو او لمرنۍ افریقایي لوبغاړی دی چې د سرو زرو د توپ جایزه یې ګټلې. 55 کلن وی له 2013 کال راهیسې د لایبیریا ولسمشر دی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون مخکې د مشرانو جرګې غړی وو. په پرونۍ لوبه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د نندارچیانو په ډله کې د خپلې لوبډلې د مینوالو په کتار کې ناست و. د امریکا لوبډله د تیموتی د ګول په مټ بریالیتوب ته نږدې شوې وه، خو په 20 دقیقه کې واکر زمرمن د ویلز د لوبغاړي ګارت بیل پر وړاندې غیر ضروري فاول ووهه او په نتیجه کې پینالټي ورکړل شوه او لوبه یو مساوي شوه. تیموتی وی له ای اس پی ان شبکې سره په مرکه کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبره کړې وویل د دې ګول په وهلو سره دای خپل لوی ارمان ته ورسید.
I don't know, you feel good at the same time you feel bad to not get the win.
نو په هیګم له یوې خوا سره خې احساس لري او بلې خوا بد احساس چې ولې مو دا لوبه ونه ګټله. خو ډېر خون یو کړو چې ما په لومړي ځل په نړیوال جام کې خپل لومړی ګول ووه او خوب مې په حقیقت بدل شو. خدا خوب به نور اهم خوږ وې کومو لوبه ګټلې وې. ولې په هر حال خبه وې چې په دې اړه مثبت فکر وکړو. موږ باید بیا ټریننګ وکړو او خپلې غلطۍ اصلاح کړو.
د امریکا د فوټبال ملي لوبډله د روانې جمعې په ورځ د انګلند له ځواکمنې لوبډلې سره چې ایران ته دوش پګماتې ورکړه او د نومبر په 19 د ایران له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. نړیوال جام د یکشنبه په ورځ د نومبر په 16 په قطر کې پیل شو او تمه ده چې فاینل لوبه به د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مهال چې له ازبکستان کابل ته د واردیدونکو برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی، کابل میشتي د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. دوی وایي چې لږ ساتونکو کې واضح تاسو ته برېښنا لري. جزئیات په دې راپور کې اور
سوړ چمه د سنتو کولوړې بیا او د برېښنا پارچاوي هغه څه چې کابل میشتې زورونکو حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای پټول شپه ورس کې و یا هم اته ساعته برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیف ده.
ورګوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو. د شپې او بجر ازي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته ځي. برق مشکلات ډیر دی. وجم هم ده یا هم ده د لرګي وسوکنه لري. لرګي هغه والی هم ده یو برق هغه کلی کلی نه بيخي ضعیف شو ده. برق
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې پتیار وخت تیروی.
یو خبر ښه نه وی بل ترڅنګ سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مارا کمه کړي.
ازبکستان خپل تولیدی دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټ او 200 میگاواټ تر اخته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې و چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي، خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوي د زیاتېدو په اړه هم وپوښت، خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوي سره ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي، خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روان اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی پاړوند کې هم تیر شوی ده تر ټولو لوی او کندی کپاره لار ده. د دې لارې نور جزئیات په دې راپور کې وره.
شاخوا څلوېښت کلن حاجي محمد د غرمې دولس بجې د غزنی مرکز اړوند نوغي سیمې ته را رسېدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي، نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته را رسېدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه دوه نیم ساعته سفر راکړی، خو که سړک جوړ وي دا د 15-20 دقیقو لاره ده.
حاجی
عقل خان بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوې نه په قراري وته
چیرځه
غزنی بازار
کوم خراب راځه
ملانو بابا نه
لار خرابو
لار خراب ده دی
کو جوړ سی بیا خوشاله
کو جوړ سی ته بده خوشاله دی زوی زیرا ایله
ما سره کدام ملانو وخت تاس اوس په سور وکړه ورسې دی
اوس تقریبا موږ باندې یو غنټه وځي لازیات
کله سړک جوړ سی بیا
خو وېس منټ کې موږ رسېږو
کوم ملانو بابا کې
کوم ملانو بابا
د کابل کندهار لوی لاره چې د غزنی په اړوندو کې هم تیره سوی تر ټولو لوی او کنده کپره لاره ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د څو ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لار اکثره واړه موټران په دا کچاله رو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیمو ویله پرون خو دا سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوو ته برابر ده. چالوګان پکې بس هم دې ته ډیر هلمندي خلک دومره هلمندي چې فیسبوک یو اکسو وینو دومره ورته خوشاله ګو چې موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړسه. یوازې دغه سرک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سرک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي چې دغه لار جوړسه نو د موټرانو په کرایو، ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو لامل په تلفاتو د دړو او خاورو لامل په ناروغیو کې هم کمیرات لیسی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي لا غزنی مرکز بیا د مقور ولسوالۍ تر بازار یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتره سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی بیا به د مقر تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي څوک هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 12 میلیونه شاوخوا دغونو بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پورې نشته.
د دغه سړک د بیا رغونې کارونه څه باندې یوه میاشت وړاندې له غزنی ښاره بیا د شاباس تر دوکانونو رسېدلی دي. دغه سړک تیرو 20 کلنو جګړو، ماینونو، درنو بارلونکو موټرو او بیا وروستیو سیلابونو سخت خراب کړی دی.
د غزنی با د هیواد په سویل کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مرتیش او کمو ترمنځ د سړک دیوي برخه د بیرغونې چاره پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه پرستو میاشتو کې سیلونه ورنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې وره.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مرتیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نخلبي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کټوي د سړک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردش دوه کلی دی، په هغه کې سیلابونه وته او سړک او همدغه شانته د خلکو زراعتي ځمکه وګولاندې کړو او په سړک کې هم ډیر مشکلات وو. او د هغه د وجه نه د فائدہ امی ریاست 1.2 کیلومتر سړک کمو او مردش په ساحو کې افتتاح وکړه. کاري په اوس جریان کې ده. ان شاء الله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وای د سړک جوړولو چارو کې لسکونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فائدہ امی د وزارت د طرف نه تخصیص شوې د دې لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور څه دغې دي دومره د وزارت د طرف نه د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسان همدغه شان د دې لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته دي.
د سیمې اوسیدونکو وای د سرک ویجاړېدو سره کړهونه زیات شوی. د دوی پوینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بي هم ورسره لوړې شوی. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي وه او په لسګونه کورونه، باغونه، ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
زه رحمت الله دی پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ دا پیغام درته کوم. موږ ته د شهیدان اروپۍ د غزاړو حکومت شهیدان اروپۍ موږ ته نه دی حواله سوې. دا د کال پرسوی 15 میاشتې د طالبانو د حکومت ووتي خو نه دی حواله سوې، په دغه خاطر باندې غور وشي.
زه عبدالقدیر منی بیما د هلمند ولایت نهری سراج ولسوالۍ څخه زما پیغام دغه دی چې په دوادو کې ټکان کې د یو سره ډېر موږ په تکلیف یو. د اسلامي امارات د مشران څخه زموږ دغه هیله ده چې دا ټکان مطلق بند کړي، که مسؤول وسله والي او که غیر مسؤول وسله والي مطلق دې بند کړي. دا صحنې پر ما راغلي چې خپل په کور کې ومه ټکان د وادله شروع سوله. نو والله انشاءالله چې هم کوچنیانو بغارې والي او هم ایوانان په تکلیف وه. نو ما د اسلامي امارت مشران څخه دغه خواهش دي چې په ټولو ولایتو کې مطلق په واده کې ټکان بند کړي، یا په خوشحالۍ کې ټکان بند کړي، ځکه چې دا رسې خوشحالي هم نه ده. د 40 کاله کې موږ دا ټکان اورېدله، خیر نه و پکښې کې.
ډېر مشکلاتو کې ما وروره اواز مایبانو څوک هم نه خوري. وروره څوک ولا ډېر حالت خراب دی. څوک تیر نظام کې لګېدلی، څوک پوښتنه نه کوي، کومکونه نشته، څه نشته.
د
پیغام د زابل ولایت اتغرل ولسوالۍ د تپریر د ما د روغتیا د مسؤلینو او د امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ژمي تر راتک مخکې هغه لرې پرتې سیمې ته روغتیایي توکي او خوراکي توکي ورسوي چې بیا د ژمي په مابین کې د لارو د بندښت له اوله د عمله ورته ضرورت پیدا کیږي او د دوی له کمبوته سره مخ یو. روغتیایي مرکزو ته لرو پرتو سیمو ته روغتیایي دورمندونه او دواوې ورسوي او خوراکي توکي ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.